سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخه کلاساته رادیو ناوړي دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړی راپور ورکون کوي ریچارډ بینټ با بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا او 50 نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کړی دی چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی. د طالبانو وینځ ویله مجاهد د ریچارډ بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللی دي او ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لویوي چې له همدې امله یې افغانستان ته پر سفر ورته بندیز لګولی دی. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیې او قطر ته لاړ او هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برېټانیا په ګډون 12 هیوادونو پر طالبانو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د هغو نوو قوانینو له پلي کېدو لاس واخلي چې د ښځو حقونه محدودوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازولۍ پرون هغه اعلامیه خپره کړه چې د جاپان د سفیر کازویکا یا کامازیکا لخوا ولوستل شوه.
لومړی خو موږ د اخلاقي قانون په نوم قانون ته ژوره اندېښنه لرو چې طالبانو په وروستیو کې نافذ کړ. موږ دا قانون په سختو ټکو غندو. طالبان په سیستماتیک ډول جنسیتي تبعیض ته ادامه ورکوي او فشارونه زیاتوي.
یا مزیکا چې هیواد د مهال د امنیت شورا دورې مشري کوي زیاته کړه چې دوی طالبان هڅوي چې دا تګلارې سمدستي بدلې کړي او د ښځو او نجونو بنیادي حقونه او ازادۍ تر پښو لاندې نه کړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون د اګست په 1 په 4 فصلونو او 15 مادو کې نافذ کړ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون له مخې د ښځو مخ او غږ اورېدل بلل شوی دی او اکثره مادې د ښځو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه وکړه چې جاپان به د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 نمرني ښوونځي جوړ کړي. لارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکا یوشی کورو مایا د جمعې په ورځ د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال دا ژمنه وکړه. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ښوونځي به کله او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو دا خبره وروسته تر دې وکړه چې وروسته له 1400 کلونو په پلازمېنه اسلام آباد کې د پولیو د پیښې خبر ورکړل شوی دی. د ماشومانو د ګزارن د واکسین مسؤلې عایشې رضا وویل د پولیو د واکسین کمپاین به سر له دوشنبه شروع شي او تر 3.5 میلیونو ډیرو هغو ماشومانو ته به دا واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روسیې په جنوب لویدیځ کې د نارویژن په سیمه کې د وسلو په زیرمه کې پراخ اور لګیدنه شوې ده چې له امله یې چارواکو شاوخوا 100 کسان له دې سیمې ایستلي دي. د دې سیمې والي الکساندر ګاسیف په ټلګرام ویلي دي چې دا اور نن سهار د اوسرو ګوش په سیمه کې د ډرون الوتکې د ټوټو د رالویدو له امله لګیدلی دی. کاسف زیاته کړې ده چې د شاوخوا سیمو یو شمېر خلک ایستل شوي دي او د مرګ شوبلې راپورونه تر اوسه نه دي خپره شوي. تاسې خبرونه له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبري خپرونه کې سره د مطالعې واورېدلی شي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی دی چې د امر بالمعروف قانون دی نه پلی کوي. په دې قانون کې د ښځې غږ او مخ عورت بلل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې د ښوونځیو دروازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي خو نجونې شکایت کوي
که هم حجاب کول او اوس هم کوو. زمونږ خونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د ښوونځیو دروازې زمونږ پر مخ بندې دي؟
لاندې په راپورونو کې به د دغه نجونو اندېښنې او شکایتونه در سره شریک کړو. له دې سربېره دا رادیوګانو نه په کندهار کې سره زر راپاسي خو څنګه؟
میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه دو نظر ملاویږي او مس سیدي موږ مس نه باسو.
په دې اړه به وړاندې نور تفصیل درته ولرو. نړیوال مسایل ته هم سر ورښکاره کوو. نور مطالب مشته ملتیا هم غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زافرید سیال د قدر جلالوف ته تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. د طالبان حکومت امر بالمعروف نوی قانون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 12 غړو هیوادونو په اعلامیه کې د افغانستان درنو بهر د افغانانو له هر کلی سره مخ شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې سازمان کې د افغانستان د دائمي استازولۍ سرپرست او یو شمېر افغانو میرمنو د دې اقدام هرکلی کړی. تفصیل له سنا کاکړ نورو.
روسه له دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دولس غړو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت قانون په غبرګون کې یو ګډه اعلامیه خبره کړه. د افغانستان د نن او بهر د دې اقدام هرکلی شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د سپتمبر په 6مه د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې اعلامیې د یوې برخې په بیا خپرولو سره له دې اعلامیې خپل ملاتړ ښودلی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د سپتمبر په 6مه په خپل ایکس پاڼه له دې اعلامیې څخه د هرکلی تر څنګ له دې 12 غړو هیوادونو مننه کړې ده. هم مهاله د افغانستان د نن یو شمیر میرمنې که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 12 غړو لخوا دا اقدام هیله بښونکی بولي، خو وایي یوازې د اعلامیو خپرول نشي کولی د افغان میرمنو ستونزې حل کړي. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
دا اعلامیه چې دوی خپره کړې ده، دا ما په نظر هېڅ بسنه نه کوي، په دې خاطر چې په څو موردو کې دوی دپاره اعلامیه ډېرو مملکتونه خپره شول. اما دې چندان په کیسه کې نه دي، اما هغه جدي نه نیسي. باید یو جدي اقدام وشي په دې خاطر چې دلته ژوند د نجونو لپاره ډېر تنګ کړی دی، لګنه بیخي ډېرې تنګ کړی دی.
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته نظر لري. له ډلې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د اعلامیو او غندنو تر څنګ پر طالبانو ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي.
هغه نړیوالې ټولنې چې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي باید د اعلامیو تر شا پاتې نه شي او یوازې په اعلامیو او غندنو تکیه ونه کړي، او باید په عملي توګه د ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د هغوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او بریتانیا په ګډون د 12 هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې چې پرون د سپتمبر په 6مه خپره شوه پر طالبانو غږ شوی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځنډوي چې د ښځو حقونه محدودوي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیض چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوی غندلی دي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي هیوادونه لري. چین، روسیا او الجزایر د اعلامیه کې نه دي شامل شوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اګست په 8مه په 4 فصلونو او 53 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده یې د جدید تطبیق سپارښتنه کړې، تر دې مخکې هم له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شو.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 12 غړو هیوادونو په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتل شوي دي چې دوی دغه قانون پلي کول سمدستي ودروي. د دغو هیوادونو اعلامیه د افغانستان دننه او بهر د یو شمېر افغانانو لخوا د هرکلی سره مخ شوې ده. په دغې قانون کې د ښځو مخ او غږ اورد بلل شوی و. اوس به بیا هم د افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر مسله تم شو. په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو لا هم له شپږم ټولګۍ ورپورته د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې دي. ښځینه زده کوونکي وایي د دوی په سیمو کې څلورم تعلیمي کال پیلېږي خو دوی له تعلیمه بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو ښځینه زده کوونکي وایي د نوی تعلیمی کال پیل کېدو ته هیله درلوده چې اوسنی واکمن به پر مخ د ښوونځي بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به هم بې زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکي ښکلا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال دالای لیسې په لسم ټولګي کې پر زده کړو بوخته وه. په وینا یې لیسې خپل ودانی او خزینه خون کې لري او دوی به هم په پوره حجاب کې ښوونځي ته تللې. داسې څه نه و چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه ښوونځي بند کړي، موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کولو او اوس یې هم کوو. زموږ ښوونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یوې ګرمسیرې ولسوالۍ د انجونو لیسې زده کوونکې نادی راته وویل
زمونږ په ګرم سیر سیمو کې نوی تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه بې برخې یو. وړې وینجونې هلکان چې دي دوی مکتب ته ځي. موږ په دې تمه یو چې سږ کال به ښوونځي زمونږ پر مخ لاړ شي، خو هغه هیله مو لا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زمونږ پر مخ ښوونځي دروازې خلاصې شي.
له ښوونځیو منه کړی شوې نجونې وایي د طالبانو یادو بندیزونو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلي امیدونه خاورو سره برابر شوي دي. د یولسم ټولګي زده کوونکې جمیله
زیات خواري خلکو ایستلې ده، دا ټول بې ځایه پسندو کې دا د ښځو تعلیم چې دی دا ډیر اړین دی. که چیرته په ټولنه کې خزینه ډاکټر نه وي، همدارنګ خزینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نشي کولای. ځکه همدا تعلیم د علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولی شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته انجونې چې دي په حیا پرده حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته سی. البته د خوځو خوونکو د خوانه تدریس کیږي.
په افغانستان کې لشپغم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو د لګیدلو بندیزونو لری کولو لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنه کړې دي. دغه دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی زیور رحمان
د رفیده په نوم یو بیبي وره دا ول ډاکټر ده چې عملیاتونه باندې کوي او سوینه تعلیم فتنه ده. دا د حضور په وخت کې و نبی رسول الله ویل چې کوم صحابي زخمی کیږي رفیده بده دي عملیات کې جراحي عملیات کول هغه وخت حضور په خپل موجود او صحابم شته علاج خزه کې ټول سیرت نگارانو لیکلې دي چې د دې صحابي ټول علاج رفیده کوي. یو شی چې ممکنی اسلام نه مانه کوي اسلام خوخی پکې دی اسلام می پکې دی عزت می پکې دی ابروم خوندی نو ولې د دې مخالفت.
دا هغه غوښتنه ده چې په اړه طالبانو د یو طرح جوړولو خبره کړي، خو د دریو کالو په تیرېدو لا هم یاد طرح نه ده چمتو شوی او لامل یې په میلیونونو نجونې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسیس مخه کلا زده رادیو نوري او استاد رادیو خبرونه څلروي ساته دوام لري. دا سار لشپګو دا مخم تر شپګو پالندو سپونو نسی ویش پنځه ویش مترو او دا مخم لشپګو دا سار تر شپګو په منځني چپا تو لاس شپګ نوي وړاندې نړیواله موضوع ته هم سر ورخ کړه کو خو تر هغه مخکې بیرته افغانستان ته راځو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو له امله د کابل ژوبل ته نه دي تللي. دوی له صدر راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر نظام کې به د خپلو کورنیو له ښځو ماشومانو سره د کابل ژوبل ته تلل او هلته به یې د حیواناتو او مرغانو له لیدو خوند اخیسته. طالبانو په افغانستان کې ښځې تفریحي پارکونو محلونو ته له ورتګ منع کړي دي، خو په کابل ښار کې د طالبانو حکومت د خروالۍ ویاند وایي چې د کابل ښار په ژوبل کې تر سلو زیات حیواناتو ډولونه شته او په رخصتیو کې ډېر لیدونکي لري. تفصیل سنا کاکړنه اورو.
دا احمد شاه صفایی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. وایي چې د جمهوری نظام پر مهال له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره کابل ژوبڼ ته د حیواناتو او الوتونکو لیدو ته تللی و. نوموړی د هغه مهال کیسه کوي.
منګه د فامیل سره تلو ول جالبات نمپل فامیل سره زما دوستان راغلی او باغې سره زی او زایش بلړ باغواشت لکه په جمهوریت کې په هر رقم حیوانات تل موجود وو
ډیر خپ خپ فامیل راغلی او خخ مرغان پکې وو
منګه ډیر لذت ته واغستنو
خود غور ولایت سیدون کې حمید الله چې په دې ورستیو کې کابل جوړن تتللی وو ازادي رادیو ته وویل چې میرمنې ته د ننوتو اجازه ورنکړل شو
ولې دوی میاشتې وړاندې زه سره د ټول فامیل لاړم کابل ته چې کله لاړو باغیواشته نو هلته موږ ته وویل چې تاسو فامیل یعنی زنانه اجازه نه لري داخل ته لاړ شي نو ما یوازې دوه درې ماشومان سره ونیول او لاړم باغیواشته چې کله لاړم نو هغه رش او ولولې دا ځل نه وو
د کابل اوسیدونکو فاطمه محمدی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر خزو د لګول شویو محدودیتونو له امله جوبن ته د تګ جرأت نه کوي
تاسفانه زمونه کې طالبان آمدن ما شخصا خودم نه راغله لپاره مرغه له هغه وخت چې طالبان راغلي جوبن ته نه امتللي ځکه ویری کم چې کومه پیخ را منستنه سي ورس تر بلې په خزو محدودیتونه ډیری کی او موږ ته اجازه نه راکوي موږ باور هم نسو کولای چې پاره مزر جوبن ته او تفریحي پارکونو ته ولاړی سو
شام باغ بابو یا پارک تفریحي دی تر کابل وجود را بریم په خیال راحت
خود طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې د کابل جوبن کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او ډیر لیدونکي لري
په فعلاً بیش از 100 نمونه حیوان مختلف کې 100 ګونه مختلف
اوس مهال د کابل په جوبن کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او له هر لحاظه د معیاري کېدو پر لور روان دي په بیلابیل بڼو خپل لیدونکي لري او د رخصتیو په ورځو کې لیدونکي ډیر زیات وي
خصوصا د اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیاد است
هغه زیاته کړه چې د کابل جوبن د ټکټ بیا د شفغانۍ ده او په بیلابیلو ورځو مناسبتونو کې لسلو څخه تر لسو زرو پورې لیدونکي لري خو د عوایدو په اړه یې معلومات ورنکړل په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو تفریح ورزش او کار باندې ډېر محدودیتونه ولګول شول چې یو یې تفریحي ځایونو او پارکونو ته د تللو محدودیت دی د کابل جوبن په کابل کې یو له سترو او مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی د راپورونو له مخې د کابل جوبن په 1946 لمریز کال کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه کورنۍ لخوا تاسیس او د ظاهر شاه زوی سردار نادر د دغه جوبن د افتخاري رئیس په توګه وټاکل شو د کابل جوبن د خپل تاسیس په وخت کې د آسیا تر ټولو لوی او مشهور جوبن و
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
یو پاکستاني چې په کاناډا کې اوسي تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ د امریکا په نیویارک ښار کې یو حمله پلان کړی و د امریکا د وزارت په بیان کې ویلي دي چې دا کس محمد شاسیب خان نومیږي چې په شاسیب جدون مشهور دی تفصیل په دې راپور کې
شلکلن محمد شاهزیب خان تورن شوی دی چې د اکتوبر په 1 یا د اکتوبر په 11 د نیویارک په بروکلین کې چې ډیر يهودان په کشوان کې به حمله وکړي د اکتوبر 1 هغه نیټه ده چې کال مخکې حماس وسلواله ډلې چې واشنگتن اروپای ټولنې د ترګر ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او نشته 250 تنه برم تکړل د اکتوبر 11 بیا د یوم کیپور په نوم د یهودانو یو مذهبي ورسته رويټرز اژانس د کاناډا د پولیسو په وینا خبر ورکوي چې شاهزیب خان د چهارشنبې په ورځ د مونټریال په جنوب کې د کیوبک په آرمز ټاون کې ونیول شو او د سپتمبر په 14 په دای په مونټریال کې محکمې ته حاضر شي د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال مریک ګارلند د جمعې په ورځ خبره کړې بیان کې وویل چې شاهزیب خان د نیت ترلود چې ډیر يهودان یو ځای ووښني شاخلی ګارلند د کاناډا له پولیسو مننه وکړه چې دا ترهګرې نیولې ده د راپورونو له مخې شاهزیب خان د استخباراتو دوه افسرانو ته دا خبره له خولې وتلې و چې د دې بریټ پلان لري او غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اسلامي دولت ډلې د ملاتړ یو څانګه هم جوړ کړي شاهزیب خان د استخباراتو له غړي غوښتي وو چې ای آر دولت ټوپک او مهمات ورته چمتو کړي او د بریټ ځایونه مشخص کړي اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې شاهزیب خان د پروسه شکل په نوومبر کې د اسلامي دولت ډلې ویډیوګانې آنلاین خبري کړې دي او د دې ډلې ملاتړ په یو لړ پیغامونو کې کړی دی تر اوسه دا څرګند نه ده چې شاهزیب خان په کاناډا کې مدافع وکیل لري کنه لري او آیا کاناډا به د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره وسپاري کنه. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کابل د پلاسمینې کابل او یو شمیر ولایتونو سیدونکو وایي سره لدې چې سکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پلور وسینه لري. دوی وایي وخت نا وخت ماشومان ترې تازه میوې غواړي، خو په خبرې د بد اقتصادي وضعیت له امله د خپلو کورنیو ماشومانو د اړتیا نشي پوره کولی. بل پلو یو شمېر میوه پلورونکي وایي سره له دې چې تازه میوې سږکال په بازار کې دومره ګرانې نه دي، خو بازارونه یې ساړه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تازه میوه وختونه ماشومان اطمن کوي، ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته. موږ نشو کولی چې تازه میوه
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او دیوی اتکسی زکورنۍ مشر محب شینواری و. محب وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله خپل ماشومانو ته میوه دانه نسی ورولای.
سکال د تیر کال پرتلا د تیر کال پرتلا زنو پښومل زنو نور خلکو د تازه میوه ته د ناس رسنه کیږي. اقتصادي توان د خلکو ځای پاره چې له تازه میوه نه برخمن کیږي. د تیر کال کارونو پرتلا سکال تازه میوه په کومه کچه اخلوزه کا دیو انګور خلطه په بازار کې
محب شینواری وایي ورستای ځلې تیرونه کورته میوه وړي. د کابل ښار اوسیدونکی او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې ترې اولادونه او لمسیان د میوو غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی یې دومره وس نه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کیږو یو لطف کوي یو دانه نیم دانه به سره خورو. همدا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو لپاره واخلو کور ته راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناری شوری وهي په دې شی په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کړو بغل مغل چې لږ ذره وهل محل د خواخوا خراب شوي دغه اخلو خپل بچیان ته راوړو.
د ادب خبره اکثره نه د خوښي وړ ځینو میوو موسم تیر سي، خو د اقتصادي ستونزو له امله خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمینې کابل او ولایتونو ډیرای اوسیدونکو وایي سره له دې چې سکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري. میوه پلورونکي وایي سکال په بیساري کچه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د تازه میوو ښه حاصلات ورسېدلي، خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسي ازادي راډیو ته وویل
راشه کې مړی راوړي کاروبار صبر لري څنګه وو خلک هر څه کړی دا کاروبار کومه لري خوشال حالت یې بار کړی تر مشکل له خلکو سره داونه واسط نشته چې دا غونډه وو سال خدي پریډ باندې خدي خلکو د واسط نشته شوی ما یې ولې سټیو سلاوی کار نشته
ګور مې چوي یو شپیداو یا خل دې دی ولا دا سیاویا تیار دی خو د سر یو سر شل دې خرڅو کله سل وی ولا درې خل دې خرڅې کړی خو خرڅې کې نه خل نشته خلکو سره واسط نشته پیسې نشته مشکل دی کیسه چې ګور دې
دوی وایي د بیلګې په توګه د یو من یعنی و کیلو مڼو بیا له 140 تر 170 افغانیو او د یو من انګورو بیا بیا له 70 تر 90 افغانیو پلوري. ډاکټران وایي تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي، او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
پر مفید ترین میوه کې برای اشخاص کې
د تازه میوه خوراک د انسانانو لپاره خورا مهم دی. تازه میوه کولی شي انسان له بیلابیلو ناروغیو وژغوري، لکه هغه خلک چې درمل لاندې سخت کارونه کوي، د جلوهنې مخنیوي، د جنین یا د مور په بدن کې د ماشوم د سالم جوړښت لپاره. همدارنګه میرمنې د میاشتني عادت پر مهال ډېرې تازه میوې ته اړتیا لري. په هر میوه کې د هغه ځانګړي ویټامینونه او ګټې پرتې دي چې هر انسان باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه درې ځلې تازه میوه وخوري.
هره میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپل هر غذایي واده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري، چې ډیرای دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلای شي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنیدو سره ډیری خلک اوزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي دي چې ډیری آن د خوړو او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د تیرې می او را روانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړی دی. د ډبلیو ایف پی په راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر وېبپاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل شوي چې اوسمهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 5 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره می دالو ته چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخکخه لاسادي راډیو ناوړي او تاسو د راډیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري. د سارلش بګو د مخام تش بګو په لاندو سپونه نسې ویش 25 متر او د مخام لش بګو د سار تش بګو په منځني چپه 12 شپک نوي. د خبرونه دوی منی مایک ورته د زهرو کاروان پروګرام لرو خطرغي وړاندې کندهار ته ورزو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د زړو رادیوګانو له پرزو سره پرزو څخه سره زره ترلاسه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګڼ کسان له بېوزلۍ او بېکارۍ کړېږي، خو د کوچني کاروبار ځینو کسانو ته د عاید سرچینه برابره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې ورو.
دلته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځینې افغانان د زړو راډیوګانو په سپړلو سره د سرو زرو په لټه کې دي. دوی د زړو راډیوګانو له پرزو یوه اندازه سره زر ترلاسه کوي. دغه کسان چې د زړو راډیوګانو سپړلې په کسه بدل سوي وای، د یوې میاشتې له خواري وروسته ایله 150 ګرامه سره زر برابروي. یو 50 کلن سید ولی له ځینو نورو کسانو سره یو ځای د سپین بولدک ولسوالۍ د بازار په یوه کونج کې په دې کار بوخت دی.
په میاشت کې تقریبا 150 ګرامه 2000 ملاویږي او مس چې دي موږ مس نه باسو، مس چې دي هغه بیا نور خلک باسي، هغه ځي پاکستان ته یا د لیب مثلا خلک چې رانیسي هرات کې یو غټه کارخانه ده په هغه کې باسي.
خود سرو زرو د لږ اندازه هم په هر رادیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو رادیوګانو کې ترې استفاده شوی ده. نوې ټکنالوژي د رادیوګانو د تولید شرکتونو ته د امکان برابر کړی چې لارزان قیمته فلزاتو او د عصري رادیوګانو له پرزو کار واخلي. سید ولی چې پلسګونو زړې او عصري رادیوګانو یې د سرو زرو د ټوټو د منډلو په نیت خلاصي کړي وای.
دا به غټ نسی ولې په دې دا چې دی نوې ماډل چې راځي نیو ماډل شي کې دا دونه پیدامن نه دی. هغه نیو ماډل شان سي دي هغه ډیر کمزوري دي، مثلا دا زر نسته پک شي او دا به زوم ختمي جنور د ترکیب ونه کی.
خود دغه کسبګرو پوینا لا هم په جاپان کې په تولید سویو رادیوګانو کې زیاته اندازه سره زر مندل کیږي. محمد یاسین بلکې سبګر دی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په خپل کوچني کارځای کې له زړو راډیوګانو تر لاسه سوي سره زر ویلې کوي. هغه وایي
چیزې کې جنسای برقی باشه
له جاپان راغلو ټولو برقی وسایلو لکه ریموټ، ټلویزیون، لپټاپ، موبایل او نورو کې سره زر موندل کیږي، خو چینایي جنسو کې بیا سره زر نشته. اوس تاسو خبر یاست چې جاپانی تولیدات بازار کې مخبوره کېدو دي او ځای چینایي تولیداتو نیولې، خو چینایي جنسو کې طلا نشته. یو خبره ده چې په جاپانی تولیداتو کې هم وسوغمره سره زر نه پیدا کیږي.
پس مين بولده کې د سرو زرو د ټوټو کسبکاران لراډیوګانو تر لاسه سوي سره زر په دودیز ډول ویلي کوي، بیا ورڅخه د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بیا یې په بازار کې پر زرګرانو خرڅوي. د محل د سرو زرو معیار ته په پام د هغو 1 ګرام له 5500 افغانۍ نیولې تر 5000 او 780 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
دا خبرونه دویمه نیمه ته راورسیدو. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، په دویمه نیمه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو. تر هغې وروسته زموږ دری خبري خبرونه به پیل شي، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونه ده.